و تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست.
ډیر زیات مننه سید فاطمه احمد بهاورو را او همدارنګه د تاسو له میلمنه په یو بل خبرونه کې مو دوستانو هرکلی کوو. وخت لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم اوریدلی شئ، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. امریکا په عراق کې د زیاتېدونکي تشدد د اندېښنو له وجې د هېواد ته له هوا څخه مځکې ته د هیل فایر توغندۍ او سکن ایګل د بې پیلوټ الوتکو په استولو کې زیاتوالی راوستی دی. او د تایلند پولیس وایي د دې هېواد په شمال ختیځ کې هغه مهال 9 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې یو بس له سړک ووت او یو کندې ته وغورځېده. پاموکلی بشپړ خبرونه تا. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه څرګنده کړې ده او د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل ونیز راډیوي وینا کې تایید کړ چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د خصو په وړاندې تشدد زیات شوی دی.
خشونت علیه زنان در کشور ما
ولسمشر کرزی وایي د ښځو په وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ دی او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپلې تجربې له یو بل سره شریکوي. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په نږدې راتلونکو کې روسیې ته سفر کوي څو د روسیې د انتخاباتو د چارواکو له تجربو ګټه واخلي. ولادیمیر چوروف وویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي د 1993 کال د انتخاباتو د تیاریو لپاره د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیټې په بلنه روسیې ته ورځي. چوروف دا څرګندونه تیره ورځ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیټې د استازو په غونډه کې وکړي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو نوري. په عراق کې د ایران د اپوزیسیونی وډله چې په تبیید کې اوسیږي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د دوی په یو کم د توغندي د لګیدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مقاومت د ملي شورا په نوم دا ډله ادعا کوي چې د پنځشنبه په ورځ پر دې کم لسګونه توغندي وشتل شوي. خو د عراق د ملکي هوایي چلند ادارې مشر بیا وایي 3 توغندي په کم کې لګیدلې او په هوایي ډګر کې روانو چارو ته کوم ستونزه نه ده پېښه کړې. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا برید غندلې او له عراقي چارواکو یې غوښتې دي چې د یا په نوم د دې کمپ اوسیدونکو امنیت دې ټینګ کړي. په دې کمپ کې د 3000 په شاوخوا کې خلک اوسیږي. د مقاومت د ملي شورا په نوم دا ډله په 1980 میلادي کلونو کې د ایران د پخواني شاه په ضد جوړه شوه او وروسته د دې هیواد د مذهبي حکومت پر ضد شوه. وسنی عراقي حکومت له ایران سره ښې اړیکې لري او غواړي چې دا ډله له عراق څخه ووځي. بلخو امریکا په عراق کې د زیاتېدونکو تشدد د اندېښنو له وجې د هېواد ته له هوا څخه مځکې ته د هیل فایر په نوم توغندي او سکن ایګل د بې پیلوټ الوتکو په استولو کې زیاتوالی راوستی. په واشنگټن کې چارواکو پرون وویل چې شاوخوا 15 هیل فایر توغندي له دمخه استول شوي دي او 10 بې پیلوټه کشفي الوتکې به د راتلونکي کال په لومړیو کې عراق ته واستوي. امریکا به پر دې سربیره د 2014 کال په مني کې عراق ته د 13 F-14 الوتکو چې مخکې ژمنه کړې وه استول پیل کړي او د 2015 کال تر پایه به ټولی ور ورسی. د عراق صدر اعظم نوری المالکی 13 میاشت واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې د عراق په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د اغیزمنو عملیاتو د ترسره کولو په مقصد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د اضافي تجهیزاتو غوښتنه وکړه. له 2006 او 2009 کلونو راهیسې په عراق کې سږنی کال تر ټولو خونړی و چې زرګونه کسان د شیعه او سنی وسلوالو ترمنځ نښتو کې ووژل شول. د تایلند پولیس وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې هغه مهال 9 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې یو بس له سړک ووت او یو کندې ته ورولوید. چارواکي وایي دا پیښه د پنځشنبه په شپه نیمه شپه رامنځته شوې او علت یې ښایي دا وي چې موټر چلوونکی به خوب ولوي. عیني شاهدان وایي چې د پیښې پر مهال بس په ډېر سرعت روان و او په بس کې 40 تنه سپاره وو. د هند پولیس وای په لویدیز ایالت بنگال کې پرون په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی بم وچاودید چې لږ تر لږه څلور کسان یې وژلي. د جالپیګوري خرګوټي یو ښوونځي ته نږدې په دې چاودنه کې همدار شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د سیمه ییز روغتون چارواکي وایي د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا پر غاړه نه دی اخیستی. د پولیسو چارواکو هم د دې چاودنې تور پر کومې ډلې یا کس نه دی لګولې. د هند د سیمې بیلتون غوښتونکي پر حکومت تور لګی چې له سیمې څخه طبیعي زیرمې باسي خو د ځایي خلکو لپاره یې هیڅ نه دی کړي. اخوا د روسیې په سایبیریا کې یو الوتکه نسکوره شوې او رپورټونه وایي چې ټولې نه تنه سپرلۍ یې وژل شوي. د انتونوف ډوله اندولس الوتکه چې سپرلۍ او بار پکې و پرون له نوو سیبرسک سیمې څخه الوته چې په ارکتسوک ښار کې له یوې پوځي ودانۍ سره ولګېده اور یې واخیست. په ودانۍ کې د پیښې له کبله د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. د هوایي ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي د هوایي مسؤلیت تر ټولو ناوړه پیښې په روسیا او د پخواني شوروي هیوادونو کې شوې چې په دې ترڅ کې یوازې په 2011 کال کې په دې هیواد کې د هوایي پیښو شمیره د نورې نړۍ په پرتله درې چنده زیاته وه. چین پرون د جاپان سفیر احضار کړ او له یو لانجمن زیارت څخه د جاپان د صدر اعظم شینزوی بی د کتنې په اړه د هیواد ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله رپورټ ورکړ چې دا کتنه د جاپان د پوځي تجاوز د تاریخ د لمانځنې په معنا ده. سینهوا وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر ونګ یی جاپان ته د چین د حکومت په استازیتوب رسمي او سخت اعتراض وړاندې کړ. ښاغلی ونګ پرون په پیکینګ کې خبري اعلان وکړ چې د جاپان دا اقدام د زغم وړ نه دی. د وای د جاپان صدر اعظم شینزو ایبو له یاسکون زیارت څخه چې لا هم د جنگي جنایتکارانو مړي پکې پراته دي په ډېرې غوسې په ورتلو سره د تاریخ د بهیر پر خلاف حرکت وکړ. دا یو څرګنده پارونه ده چې د یوې نړیوال لانجې باعث کیږي. دا په بېرحمۍ سره د انساني ضمیر تر پښو لاندې کول دي. له یاسکون زیارت څخه د ښاغلي بی لیدنه چې له 2006 میلادي کال راهیسې د یو برحاله صدر اعظم لومړی ځل لیدنه ده د توکیو او پیکینګ اړیکې خرابې کړې او د چین په ختیځ کې د لانجمن ټاپوګانو پر سر د دواړو خواوو مخکینۍ لانجه نوره هم توده کړې ده. او د چاپیریال د هغه ډیر شو فعالانو د ډلې لومړی تن چې پارکتیک سمندرګي کې د روسیې د تیلو د پلټنې د عملیاتو پر ضد د اعتراض لپاره نیول شوی و پرون له روسیې ووت. په پخواني شوروي کې زیږیدلی د چاپیریال ساتنې سویلنی فعال دیمیتری لیتوینوف د خروجي ویزې له ترلاسه کولو وروسته پرون د فنلند د سرحد له لارې له روسیې ووت. له وتلو مخکې په سن پیټرزبورګ کې نوموړي وویل
Well, I'm glad that this chapter is over, but the book still remains to be written.
دی وای خوشاله يم چې دا سفر کې واوخت خو دا کتاب لا هم باید ولیکل شي تر څو چې ارکټیک ته غواخ متوجي وي تر څو چې نړیواله کمپنۍ له گازپروم شیل او اکسون او لاسپوتس رژیمونو پر ارکټیک د تجاوز نیت ولري موږ به دا غو پر ضد قاطی مبارزه ته دوام ورکړو او د وی سالمې راتلونکو لپاره به هڅه وکړو. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. و بوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخې مبارزې غږ کړی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره مولا دې خبره و چې په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو یو ډله پولیس وایي چې نیولې ده. افغان حکومت وایي د ټاپي د پروژې د پایل کارونه مخته تللي. په دې اړه هم یو رپورټ درته وړاندې کوو. که وخت و نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې په مسایلو کې به مو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د امنیتی او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز له هغه وروستیو څرګندونو خبر کو چې پکې له افغانستان، امریکا او هندوستان سره په اړیکو کې دي. دوستانو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی باز ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو وس د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. افغان ولسمشر حامد کرزی د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه د پراخې مبارزې غوښتنه کړې. خغلی کرزی پرون په خپل راډیوي وینا کې تایید کړ چې په افغانستان کې لا هم د خزو پر وړاندې تشدد کیږي، خو د دولت د بشري حقوقو لمدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې لمنځه وړل لپاره دوامداره مبارزه وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل اونیز راډیوي وینا کې چې تیر ورځ د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خپره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد شته.
خشونت علیه زنان در کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد بیلابیلې بڼې لري، په کم عمر کې د نجونو له ودولو نیولې، په بدو کې تر ور کړې او له جنسي تجاوز نیولې تر وهلو ټکولو او وژلو پورې افغان ښځې د تشدد له مختلفو ډولونو سره لاس ګرېوان دي. خغلی کرزی د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړلو لپاره پرله پسې مبارزه او هڅې مهمه وبللې.
ریشکن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیری
زموږ له ټولنې د دې ناوړه پدیده د جرړو ایستل د علماي کرامو، قومي مشرانو، د دولت او بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو دوامدار مبارزه هر اړخیزه او پرله پسې هڅې غواړي. په افغانستان کې په تیرو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغه د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یو میاشت مخکې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ستارې په نوم د خپلې ښځې شونډې او پوزه غوڅ کړل. د بشري حقونو ټولنې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره بیا د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون پنجو ته نسپاري.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده او د دې تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره یې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په بلخ ولایت کې د خپل سرو وسلوالو او یو تروریستي ګروپ نه تنه غړي د پولیسو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. د بلخ ولایت امنیتي مسولین وایي چې د مزنونو کسانو د ترسره کړو جنایتونو په اړه شواهد هم لري چې ضربې دوسیې څارنوالۍ ته وسپاري. مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې رپورټ راکړي.
عبدالرحمن رحیمی د بلخ ولایت عمومي امنیه قماندان په دې ولایت کې د یو تروریستي ګروپ د نه تنو غړو لنیولو څخه خبر ورکړ. رحیمی چې په همدې منظور یو جوړ شوی خبری کانفرنس ته خبرې کولې، د ازادي رادیو د یو سوال په جواب کې وویل چې د یو تروریستي ګروپ غړو تر دې په خوا د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تروریستي کړنو ترڅنګ په متعدد قتلونو، د ماشومانو په تښتونو او همه وګړو تورونو کې هم لاس درلود، چې د شولګره ولسوالۍ د خلکو د شکایت تونو پاساس نن د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو
و بعدن عملیات خود شروع کردیم که اکثر از یاره تقریبا
عملیات مو د شپې په تیاره کې پایل کړ. د تروریستي ګروپ ډیر کسان د برستنو لمنځ او کندوګانو لا شاسخه ونیول شو. یو شمیر له پولیسو سره وسلوال برخورد هم تر سره کړ چې څوک پکې ژوبل نشول، خو دوی مو ټول ونیول
در برخورد کس اوګر نشوده.
رحیمی وایي چې د دې ګروپ پر اته تنو د متعدد قتلونو مستقیم ادعا موجود دي او پولیس هم په دې اړه شواهد لري چې دې کسانو له اوږدې مودې را په دې خوا په بلخ ولایت کې په مختلفو قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د نیول شویو کسانو په منځ کې هغه کسان هم موجود دي چې څو ورځې د مخه یې د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د شاولي په نامه یو پخوانی جهادي قمندان وواژه. رحیمی پاړه زیاته کړه،
تبیسته زمانه کې قتل هم کده ایناس امرای سلای ناریه قتل کده.
دا طبیعي خبره ده چې وژنه یې په ناریه وسلو تر سره کړې دي، لکه کلشینکوف، مکاروف او پیکا چې تاسو یې په خپل ویني. موږ د دوی وسلې هم لازم سره راوړي. یو کس یې انتحاري نومیږي، خو انتحاري نه دی ځکه چې ډېر قتلونه یې کړي، نو له دې حمله یې ځان ته د انتحاري لقب ورکړی. همدا انتحاري مو له خپل وسلې سره د بړستنې لاندې ونیو چې د شاولي په قتل کې
خلاف کته کلاشینکوف یې گرفتیم چې د قتل شاولي دست داره.
په داسې حال کې د بلخ ولایت پولیس د یوه نه کسیزه توریستي ګروپ او انسان تښتونکو له نیولو څخه خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې هم د بلخ ولایت په شولګره ولسوالۍ کې د دوه غیر مسؤولو وسلوالو ګروپونو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې یو کس ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان حکومت وایي د ټپي د پروژې د پیلیدو کارونه مخته تللي. د افغانستان حکومت غواړي چې له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال لپاره بهرنۍ پانګوال را جذب کړي. د ټپي په نوم دغه پروژه که چېرته عملي شي نو هر کال به په سلګونو میلیونه ډالر افغان حکومت ته مالیه ورکوي او د پایپلاین په لاره کې چې د افغانستان دننه کوم کلي او ښارګوټي راځي هغو ته به هم انرژي چمتو کوي. د افغانستان لپاره د دغې مهمې پروژې لپاره د کابل حکومت د نو ریپورت لا کابل ده فریبا په ریپورت کې ورو
پد سال کې چې له پخوانی توافق سره سم د ټاپی پروژې عملی کار باید په 2014 کال کې چې څو ورځې پیل دوه ته پاتې دي پیل سي، خو تر اوسه د دې پروژې تطبیق کوونکې کمپنۍ یا کمپنیانې نه دي ټاکل شوې. د دې پروژې لمخې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالېږي، خو افغان چارواکي وایي د دې لوی اقتصادي پروژې د پیل دوه لپاره لومړنۍ تخنیکي چارې تر کار لاندې دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي له تخنیکي اړخه لکه د تجهیزاتو برابرول، د نلیک لپاره د لارې کیندل او د نقشې جوړول چارې روانې دي. د دغه وزارت وین رفی صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکی چارو د پرمخ وړلو لپاره د آسیایي پراختیایي بانک سره د 500 میلیون ډالر په ارزښت یو تفاهم لیک امضا کړی دی، خو وایي د دې پایپلاین د جوړولو لپاره لا هم د لویو پانګوالو انتظار دی.
موږ هیله من یو هغه پانګوال چې دغه پروژه عملي کولی سي ډېر ژر دې برخې ته را دمخه سي او موږ ورسره تړون وکړو تر څو کارونه عملا پیل سي. موږ د داسې کمپنیو انتظار یو چې د دې پروژې د جوړولو چارې پر غاړه واخلي، که هغه کورنۍ کمپنۍ وي که بهرنۍ وي. تر اوسه هم ځینو کمپنیو لیوالتیا ښودلې ده، خو د داوطلبۍ دورې لپاره وخت ته اړتیا لرو.
په 2010 کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان مشرانو د دې پروژې په اړه په لومړني تفاهم لیک کې ومنله چې د ټاپي پروژې د پیلېدو چارې به په 2014 میلادي کال کې پیلېږي او د 2010 کال په لومړیو کې به ګټه اخیستنې ته وړاندې کیږي. د تړون له مخې به ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1015 کیلومتر پایپلاین د ترکمنستان له دولت آباد څخه پیل او په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي. د دې پایپلاین تر 1000 کیلومتر ډیره برخه د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود وایي افغانستان به د همدې لارې په لومړي ځل نړیوالو بازارونو ته د خپل ګاز د پلورلو لپاره لار عمومي.
تاسو یو داسې پروژه ده چې علاوه چې څلور میاده عاید راولي تاثیر ورکوي پر استخدام باندې. موږ کولی شو چې خپل ګاز چې مشر په افغانستان کې د دې تاپی پایپلاین په واسطه د بنګلي بازار ته تکول کوي، د هغه اولین بار دی چې تاسو یو شرایط برابرۍ کې چې افغانستان کولی شي خپل ګاز په د بنګلي بازارونو ته اسادل او یو ډېر باهمیته حال خداده چې په افغانستان باور زیات دي.
که څه هم د څلورو هیوادونو د مشرانو د تړون له مخې د دې پروژې د چارو د پیل لپاره 2014 کال ځانګړی شوی و، خو په همدې کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیتي حالاتو ته په کتو دا نه ده معلومه چې څرنګه او څه وخت به د افغانستان او پاکستان له ناامنو سیمو څخه د دې نلیکې د تیرېدو عملي کار پیل سي. د افغانستان د ولسي جرګې اقتصادي کمیسیون همدې ټکي ته په اشاره پر افغان حکومت ژغ کوي چې دا چارې ډېر ژر پیل کړي، کنه نو د دوی په وینا شای افغانستان ډېر اقتصادي تاوان وګالي. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی احمد شاه رمضان
و چند بار کمیسیون اقتصاد ملی ولسی
د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون په جاره څوځلې د قانون له وزیر سره خبرې کړي. موږ وايي په هر ډول چې وي باید هغه پروژه عملي سي، که چیر په دې موده کې عملي نسي او هر څه د ایران او پاکستان په ګټه تمام سي نو اصلي متضرر به 100% افغانستان وي. که چیر بیا هم پر دې غوښتنې ځنډ وسي نو یو ځل بیا کمیسیون غواړي چې خبرې پر وکړو.
د اقتصاد پوهانو هم په دې نظر دی چې که په هیواد کې امنیتي ستونزې ډېرې سي نو آسیا پراختیایي بانک په دې برخه کې پنګونې ته زړه ش نه کړي. په دې برخه کې نه یوازې د پنګونې بلکې د پایپلاین د امنیت ویره هم د پام وړ ده چې شایي پنګوال تر شا کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی دغه پایپلاین د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
کورنیو چارو وزارت کاملا دې ته چمتو ده چې تر څو هر هغه لوی اقتصادي پروژه چې په افغانستان کې عملي شي هغه د لپاره د امنیت په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي، خاصا که د ټاپي پروژې کار عملا شروع شي نو حکومت دا پروژه لویه پروژه عملي کړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ اوس د ظرفیت د نګانه او د توانایي د نګانه یو ښه وضعیت کې قرار لرو او کولی شو چې دې عمده او لویه پروژې دپاره امنیتي تدابیر او برنامه عملي کړو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وړاندې ویلي و چې د کورنیو چارو وزارت د دغه پایپ لاین د خوندیتوب لپاره د څه باندې لس زره امنیتي کسانو ژمنه ورسره کړې ده. که څه هم روسیه، امریکا او اروپایي ټولنه د دې طرحې سره موافق دي، خو د کارپوهانو په باور ایران ځکه مخالفت کوي چې ټاپي د سولې د نلیکې په نوم د یوې بلې پروژې په وړاندې خنډ بولي چې له مخې به یې ایران خپل ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي. ځینې داسې راپورونه هم خپره شوي چې ګواکې ایران په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره د تضاد په ډول له پاکستان سره هوکړه کړې چې د خپل اړتیا وړ ګاز له ایران څخه واخلي، خو ویل کېږي امریکایي چارواکو د ایران او پاکستان پر دې هوکړې تون غبرګون ښودلی او پاکستان یې د دې پروژې پر سر په بندیزونو ګواښلی دی. استاد مسعود وایي افغانستان په ټوله کې د نورو هیوادونو د رقابتونو قرباني هم دی.
موږ همیشه د منطقي او بینالمللي قدرتونو د رقابت په نتیجه کې یو ډېر نقطه قرباني ورکو. زما عقیده داسې ده چې دولت د افغانستان هر څه بد دولت هم کوي، خو غواړي چې د ټاپي حرکت وکړي. پاکستانیانو هېڅکله نه غواړي چې دغه یو مطمئن انرژیکي منبع هند ته ورسوي. دغه افغانستان چې یو حیاتی منطقه د پاکستان دی او فکر کوم چې پاکستان هم نه غواړي. زمونږ امنیت، زمونږ ترانزیت او زمونږ معدن د همسایګانو په لاس کې دی. که ایران، که پاکستان او که روسیه او که چین او که هند او که ټول نورې دوی په افغانستان کې رقابت کوي.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې په وړاندې د ټولو مخالفتونو او خنډونو سره سره د پاکستان د نوي صدر اعظم پر اتلو سره چې اقتصادي ودې ته ژمن دی، اوس بیا د خوشبیني را پیدا شوې چې شاید ټاپي پروژه په بریالیتوب سره پر مخ ولاړ شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر د پانو لینکونه زموږ له ویب پاڼې نه پیدا کړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونې خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. لاکسونه او ویډیوګانو سره یې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام همدارنګه کولای شي چې په دې کې تاسو زموږ خبرونه هم په مستقیمه توګه واورئ. په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې په وروستیو کې د افغانستان له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې له لوري په ننګرهار کې د هیواد د ملي صنایعو د پراختیا او د ملي کانفرنس ترسره شو چې په دې کانفرنس کې د افغانستان پر داخلي تولیداتو او د پانګوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راستولې.
دغه کانفرنس په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسال لوري د پنځم په ورځ د جلال آباد خر په شاهي ماڼۍ کې تر سره شو چې د ننګرهار او کابل راغلو لوړپوړو چارواکو او یو شمېر سوداګرو پکې برخه اخیستی وه. د کانفرنس ډیره برخه ګډونوالو ټینګار وکړ چې اوس مهال د افغانستان تولیدات وده کړي او هیوادوال به ترې ګټه واخلي. د ایسا ادارې مشر وفي الله افتخار په خپلو خبرو کې وویل د یاد کانفرنس له جوړېدو څخه یې موخه هم دا ده چې سوداګر د داخلي تولیداتو پر ودې خبرې وکړي او په خوا کې خپل تولیدات خلکو ته وروپیژني. نوموړي وویل که څه هم له یوې خوا تولیدات وده کړي، ولی اوس هم د ورځې څه باندې 90% هغه توکي چې په ورځني ژوند کې ترې ګټه اخیستل کېږي له نورو هیوادو دونو واردېږي.
زمون تولیدات باید تنه په افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادو کې هم باید ارزش ځکه د کیفیت له نگانه زه کوم مشکل نه وینم چې زمونږ تولید د پاکستانی یا د ایرانی یا د بل کوم تولید سره کوم توپیر ولري، بلکې زمونږ د کیفیت له نگانه زمونږ کیفیت کېدای شي په ډیرو برخو کې ښه هم اوسي. دغه تجارتي بیلانس چې زمونږ تقریبا 90% نه زیات د روزمره ضرورت توکي له خارجه را واردو، له دغه احتیاجي نه ځان وباسو.
د ننګرهار د صنایعو د ټولنې مرستیال انجینر غلام حسین په دې کانفرنس کې پر ټولو هیوادوالو، پانګوالو او دولتي چارواکو غږ وکړ چې د کورنیو تولیداتو په پراختیا کې همکاري وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پانګوال به په ښه کیفیت تولیدات وړاندې کوي، هیوادوال دې د خارجي توکو پر ځای کورني تولیدات استفاده کړي او دولتي چارواکي باید له پانګوالو څخه ملاتړ وکړي.
هیوادوال
خپل داخلي تولیدات مصرف کا، دولت داخلي تولیدات حمایه کا، او فابریکه دارا خپل داخلي تولیداتو ته کیفیت ورکا.
د پانګوالو ځینې ستونزې هم یادې کړې چې تر ټولو ستره ستونزه چې په ننګرهار کې پانګوال ورسره مخ دي هغه د برېښنا نشتون دی. که څه هم له دې وړاندې یو شمېر سوداګرو په وار وار د برېښنا ستونزه یاده کړې او چارواکو هم وعده ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي دا ځل پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د دوی د برېښنا ستونزه اواره شي. د یاد وزارت د سوداګریزو چارو معین مزمل شینواری وایي په پام کې دا چې په 2014 میلادي کال کې د سیمې په کچه د څلورو هیوادونو یو ګډه پروژه ترسره شي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته ورکول کېږي چې له دې اندازې نه 100 میګاواټه د ننګرهار لپاره په پام کې نیول شوې ده.
په دې راتلونکي کال کې 2014 کې یو غټه پروژه چې د منطقې پروژه ده چې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ ده چې کاسا 1000 سنټرال ایشیا ساوت ایشیا 1000 پروجیکټ دی. باغې کې 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي، 300 افغانستان ته ځي. چې 300 میگاواټ برق نه یو برخه مشخص د ننګرهار د سرشهید پارک لپاره مختص شوې ده. موږ امیدوارو چې 2014 کال کې دغه صنعتي پارک آباد شي او دغه تلڅ فابریکې چې وځ د جوړېدو په حالت کې دی فعال شي.
په افغانستان کې د پنګونې څخه ملاتړ ادارې د کانفرنس په پای کې د جلال آباد ښار د شیرزي په لوبغالي کې د داخلي صنایعو یو ملي نندارتون هم پرانیست چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې 70% د ننګرهار صنایع او پاتې 30% د نورو ولایتونو صنایع نندارې ته وړاندې شوې چې تر 3 ورځو پورې به دوام وکړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې دغه ډول نندارتونونه لومړی په هرات، بیا په کابل او دا ځل ننګرهار یې کوربه دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد به له 2014 کال وروسته له امریکا سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړي. سرتاج عزیز پرون یو سیمینار ته په وینا کې دا هم وویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې په راوستو کې په اخلاص سره هڅه وکړي. د همداراز یادونه وکړه چې پاکستان به له دې وروسته له هیوادونو سره په اړیکو کې پر اقتصادي همکاریو تمرکز کوي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري. وبخی په دې اړه له پیښور څخه زموږ د خبريال راستولې رپورت اورو.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وای په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به له دغه هیواد سره ځینې سرحدي مسلې اواري کړو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د دغه هیواد د ملي امنیت په اړه جوړ شوي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي، په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره ستره ننګونه ده او موږ په ډېره ځیرتیا وځه سارو. موږ بل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا سره د دوړخیزو اړیکو پر پالیسۍ بیا کتنه وکړو او همداراز بل افغانستان سره ځینې سرحدي مسلې هم اواري کړو. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې په افغانستان کې د کومې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي او په دغه هیواد کې یوازې سوله غواړي چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. او په وینا یې زموږ حکومت د پاکستان په ګډون د سیمې د ثبات لپاره پر یوې جامع پالیسۍ کار کوي. سرتاج عزیز دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي څو ورځې مخکې د پاکستان له یوې انګریزي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وو چې افغان طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتو نه دي او په خبره دوی افغان دولت او دغه هیواد اساسي قانون نه مني نو ځکه خبرو ته نه کینی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد د نوموړي دا خبره رد کړې وي او ویلي وو چې ځینې افغان طالبان اوس هم له هغوی سره په اړیکه کې دي او غواړي چې د افغانستان د سولې له عالي شورا سره یو ځای شي او په افغانستان کې سوله راولي. سرتاج عزیز همداراز د روان کال په اګست کې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې هیواد به په افغانستان کې یوازې په هغه صورت کې لاس وهنه ونکړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومېډل ملاتړ او د واک د خلا د ډکولو هڅه ونکړي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهانو د سرتاج عزیز وروستۍ ټولې څرګندونې غندلې او دای د سفارتي آدابو منافي او په افغانستان کې ښکاره لاس وهنه ګڼلې ده. دوی همداراز ویلي دي چې نوموړی د افغانستان پر ځای د خپل هیواد پر مسلو غور وکړي نو دا به د هغه او د هغه د هیواد لپاره ښه وي. د یادونې وړ ده چې سرتاج عزیز د روان کال په جولای میاشت کې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نور افغان چارواکو سره لیدلی وو او دوی ته ډاډ ورکړی وو چې هیواد به د سولې داری شورا سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دوستانو تاسو موږ غلا زده رادیو ناوړی دا پیښور څخه دا زده رادیو دا خبريال راستول ریپورت چې دا پاکستان دا ملي امنیت دا سلاکار سرتاج عزیز په ورستیو سرګندونو برابر کړو. په دې اړه زموږ د بل همکار احمد تکل چمتو کړی ریپورت هم لرو چې زموږ په نورو خبرونو کې به درته وړاندې کو. وخت په افغانستان کې دا سهار 10 بجې شوې او بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د خصو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده. د افغانستان او روسیې د انتخاباتو خپلواک بنسټونه خپل تجربې له یو بل سره شریکوي. د روسیې د انتخاباتو د کمیټې مشر وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استازي په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر کوي څو د روسیې د انتخاباتو د چارواکو له تجربو ګټه واخلي. په عراق کې د ایران د اپوزیسیون وډاله چې په تبعید کې اوسیږي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د دوی په یو کمپ د توغندیو د لګیدو له کبله 3 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. امریکا په عراق کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي د اندېښنو له وجې د هیواد تل هوا څخه مځکې ته د هیل فایر توغندیو او سکن ایګل د بی پیلوټ الوتکو په استولو کې زیاتوالی راوستي. دا تایلند پولیس وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې هغه مهال 9 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې یو بس له سړک ووت او یو کندې ته ورولوېده. د هند پولیس وایي په لویدیځ ایالت بنګال کې پرون په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي بم 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د روسیې په سایبیریا کې والوتکه نسکوره شوه او ریپورټونه وایي چې ټول 9 تن سپرلي وژل شوي دي. دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. راځو زموږ 19 پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان چمتو کړي.
دا آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم په خبرونه کې خره غلاس درته وایم. دا نن ورځ د ځوان فکر موضوع مو په پکتیا کې د مدني ټولنو کار او فعالیت ته ځانګړې کړي. په نننی ځوان فکر کې به واوري په پکتیا کې مدني ټولنو په کومو برخو کې کار کړي او لا به په کومو برخو کې کار کوي. باس مو دوه برخې لري، مدني ټولنو څه کړي او په مخ کې کوم خندونه پراته دي. دا نن ورځ د باس ګډونوال مو دي د توتاخیل ځوانانو شورا غړی محمد رحمان قادری، د مدني ټولنو فعال تاج محمد منګل، د اوختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زئی او همدا ډول د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی شپه مشپیک. ټولو ته خره غلاست وایم. ډاکټر صاحب نعیم احمد زئی، لومړی پښتنه به لتانه مطرح کو. داس ویلې کېږي چې په اوختون کلتوري ټولنې په پکتیا کې ډېر فعالیتونه کړي دي، که تاسې په لنډو د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي.
له 2004 کال را په دې خوا اوختون کلتوري ټولنې په پکتیا کې په فرهنګي، اجتماعي او کلتوري او جرنالستیکي برخه کې ډېر فعالیتونه کړي دي. د ځینو مهمو پروګرامونو یادونه اړینه بولم چې وایم په مسلسل ډول باندې اوختون په نوم باندې یو محلنۍ مجله هم چاپیږي د همدې ټولنې لخوا. تقریبا 2 کال وړاندې اوختون کلتوري ټولنه په دې وتوانېدله چې د اوختون په نوم باندې د اوختون اف ام په نوم باندې راډیو هم جوړ کړي. د دې ترڅنګ یو کال را په دې خوا اوختون کلتوري ټولنې د سراب په نوم باندې جریده هم چاپیږي چې په منظم ډول باندې چاپ راوځي هر 15 ورځې وروسته. د دغو چاپي رسنیو یا د مطبوعاتو په څنګ کې په فرهنګي برخه کې په ټولنیزو برخو کې ډیر پروګرامونه په کار اچولې دي. په تیرو 4 کلونو کې په پکتیا، پکتیکا، خوست او په غزنی ولایتونو کې د همدې ټولنې لخوا عامه پوهاوی، مختلف پروګرامونه، ونډې، ورکشاپونه جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ یو مهم بل کار چې اوختون کلتوري ټولنې ترسره کاغه دي، پکتیا پیژندنې په نوم باندې سیمینار وو. چې په دې سیمینار کې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه پوهانو، لیکوالو، جرنالستانو، اکاډمیک خلکو ګډون کړی وو، چې په دغه سیمینار کې تقریبا یولس ټوکه بیلابیل علمی کتابونه، فرهنګي کتابونه چاپ شول چې هغه اوس د ځوانانو په واک کې دي او په پوهنتون کې وو یا په دغسې په ځانګړو ادارو کې یا په ټولنو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او استفاده ترې کوي.
مننه ډاکټر صاحب. له تا نه نور ملګري هم ستا، هغوی به هم خپل نظر را سره شریکوي. قادری صاحب، تاسو د تخیلو ځوانانو د شورا غړي یاستئ، د تخیلو ځوانانو شورا تر دې دمه څه کړي په پکتیا کې؟
د تخیلو ځوانانو ټولنیزو شورا چې په 1990 کال کې د عدلي وزارت څخه خپل د فعالیت جواز ترلاسه کړ، چې د مرکزي دفتر په کابل کې ده او نور سیمه ییز دفترونه لکه کندوز، پکتیا او خوست ولایت کې. موږ د دې په خاطر باندې د خپل د نوم ورکړ، د تخیلو چې ول د خپل پلس والی څخه مره شروع کړو، چې دا زموږ هغه نږدې او یا لید ده. هغه څخه وروسته موږ پکتیا ته راځو. پکتیا کې د ځوانانو دپاره د هماهنګۍ چې په دغه پړاو کې اوس موږ قرار لرو، ټول ځوانان هماهنګ کړو او یو بل سره همغږي ولري. او دریم چې د افغانستان د ټولو ځوانانو د مدني ټولنو یا د خوځښتونو یو ځای کول او یووالی لپاره کار کوو. تر اوسه پورې مو په خپل کلی یا خپل لس والی کې هغه څیز چې مثلا مخکې ډېر توپیر درلودو یا یو بل څخه لرې وو، چې لومړی سر کې مدرسه او مکتبونه د یو بل څخه ډېره فاصله کې وو، د دې لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې تر څو دا واټن له منځه ویسو او تر څو یو بل سره نږدې اړیکې ولري. همدارنګه په خپلو ځوانانو دپاره په سیدکرم ولسوالۍ کې ساینسي کورسونه او د کمپیوټر کورسونه او د انګلیسي کورسونه دا شان ممده کړي دي. دوی دپاره د کانکور د فعالیتو دپاره کورسونه، تر څو دوی په کانکور امتحان کې د خوښې وړ پوهنځي ته لاره پیدا کړي. او همدارنګه باید یو شایروي یادور کړم چې هغه دا چې هغه ځوانان چې د پکتیا په سطحه باندې چې ښې نمرې وړي یا مثلا لوړ نمره ترلاسه کړي کانکور امتحان کې، د هغوی دپاره د برسونو دپاره مو هر نوه مڼې تړلې کړي. شکر ده نن ورځ پورې ډیر ځوانان د پکتیا ځوانان موږ بهرنیو هیوادو ته تحصیلات لپاره د تحصیلات وزارت سره د همکارۍ طرفه موږ لیږلي دي. او څو د پوهنتون استادان دي چې ځینې تللي دي او څلور تللي او دوی اوس هم د غو اسنادو باندې کار کوو. د پکتیا په ولایت کې غواړو چې سکل د دوی لپاره ژمني کورسونه آماده کړو، تر څو ځوانان په ژمي کې بیکاره پاتې نه شي او خپل هغه هدفونه چې په راتلونکي کې لري هغه ترلاسه کړي. هغه زده کوونکي چې سکل یولسم ته راغلي یا دولسم ته راغلي، د هغوی لپاره داسې کورسونه پلان واچوو چې دوی په آینده کې په ځان باندې متقي وي او د کانکور امتحان کې ښه نمره راوړي یا خپل د خوښې وړ پوهنځي ته کامیاب شي.
داس ویلې کیږي چې تاسو یو کار دا کړی، داس د ځوانانو قومي مشرانو ترمنځ هغه فاصلې چې په خو موجود هغه لمنځه وړي، په دې راته وغږیږي.
هغه ته هم لازم دې په خاطر باندې چې مخکې د ځوانانو د قومي مشرانو ترمنځ باندې یو واټن پروت و، چې هغه اوس الحمدلله موږ په کابل کې داس یو ګډ جرګې رامنځته کړې چې شپږ نفرې مشران دي او درې نفرې ځوانان چې په ګډه باندې کار کوي. او د دې لپاره په پکتیا کې کار کوو، په خوست کې موږ کار خلاص کړی، په سیدکرم کې موږ خلاص کړی، په پکتیا کې د دې لپاره کار کو چې د مشرانو او ځوانانو په منځ کې هماهنګي او همغږي رامنځته شي، تر څو د ځوانانو هغه کړنې چې مثلا دوی نه ستړې کېدونکي کړنې لري او د مشرانو هغه مشورې نه کې مشورې د وطن په ګټې، د ملت په ګټې سره هماهنګي کې او یو ګډ خوځښت حرکت رامنځته کړي، تر څو ښې لاسته راوړنې ولرو. مخکې دا فاصله وه، مشرانو به ځوانانو ته هغه کوم استعداد چې ځوانان درلودو یا کوم حرکت چې درلودو مشرانو هغه ته قانع نه وو یا قایل نه وو. اوس مو دا ځای پیدا کړی دی چې مشران زموږ هر کړنو ته د ټولو ځوانانو کړنو ته دوی قایل دي. په هر مشوره کې، په هر فیصله کې موږ غوښتلی کېږو، موږ ته اول کولی کېږي او د موږ سره په ګډه باندې دوی هغه کوم شی چې وي تصمیم وي هغه موږ سره په ګډه باندې نیولی کېږي. نو د دې لپاره نور هم کار کوو چې تر څو دغه واټن بېخي له منځه لاړ شي او په ګډه باندې کار وکړو او تر څو هغه موخې ته چې موږ غواړو چې ورسېږو، که چېرته نور هم دوی سره نږدېوالی پیدا کړو، هغه ته به نظر وکولی شو چې ورسېږو.
مننه قادر صاحب. تاج محمد منګل، تاسو د مدني ټولنو فعال پاتې شوي او په افغانستان کې د مدني ټولنو څارنه کوي، د پکتیا د مدني ټولنو وضعیت د نور افغانستان سره څنګه ارزوي او دلته کوم کارونه چې مدني ټولنې کوي دا څنګه درته ښکاري؟
د نوي افغان حکومت په منځ راتګ سره په افغانستان خصوصا په پکتیا کې مختلف ټولنې رامنځته شوې دي چې هغه په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي. دوی همدارس د ښوونې روزنې په برخه کې، همدارس د صحت په برخه کې، په مجموع کې کوي چې د پکتیا د ملي ګټو لپاره ډیر کار کړی دی، خو لا هم ډیر څه ته اړتیا وه چې باید ترسره شوی وای. په پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ، د زیاتره مدني ټولنو ترمنځ ایوخه همغږی موجود ده، خو بدبختانه یو څه ستونزې هم شته چې مدني ټولنې ځینې نهادونه د بل سره ستونزې لري، مشکل لري. هدف یو دی، یو هدف دی، یوه موخه ده، خو نظریات یو څه فرق سره لري. ځوانان یا مدني ټولنې یو د بل سره یا نږدې نه پاتې کیږي یا یو د بل نه لرې پاتې شوي دي. نو که چېرته دغه هم سره یو ځای شي، رښتیا هم نور هم ډېر څه کولی شي. یو څه ستونزې شته دي په دې برخه کې،
یا هغه تمه چې د مدني ټولنې له فعالیتونو څخه کېږي هغه په ښکاره ډول نه لیدل کېږي. تاسو څه وایي؟
دا خبره رښتیا ده. زه یوه بېلګه درته وایم. په دې وروستیو کې پکتیا کې د منګلو او ځاځیو ترمنځ یوه قومي شخړه رامنځته شوې وه. موږ د نورو مدني ټولنو سره په ګډه چې هغه کې د ځاځیو ټولنه ول، د امازیو ټولنه ول، د توتاخیلو ټولنه وه، د ظلمتیو ټولنه وه، همداراز د مسعود وزیر ول، زادران ول، یعنی یو لس قومونو ټولنې موږ سره راټولې کړې. مدني ټولنې دغه ټول په یو غږ پورته کړې چې کومه جګړه چې په پکتیا کې رامنځته شوې ده، دغه یو 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 دریځ غوره کړي چې موږ هغه تر ریاست جمهوری پورې هم ورسول. یغه ډیر مثبت کار وکړي، یعنی موږ غږ سره یو کړي، نو هغه جګړه په سیمه کې ډیر زر لمنځه لاړه. همدارسې رزموږ په پکتیا کې د ولسي مبارزینو په نوم یو نوی حرکت شروع کړی ده چې په دې کې د مختلفو ټولنو، یعنی مختلف ټولنې را سره دي، مختلف افراد را سره دي، د مختلفو ولسوالیو خلک را سره دي. موږ غواړو چې په پکتیا کې د فساد مخه ونیسو، پکتیا کې د پکتیا ملي ګټونه ساتنه وکړو، دفاع وکړو. د ټولنو ترمنځ ستونزې شته، ځینې ټولنې دي چې د ځینو کړیو تر اغېز لاندې دي. که چېرته دغه ټولنې د کډیرو د مفسدو کړیو هغه د فاسدینو له منګول ځان خلاص کړي، هغه یوازې ځوان پاتې شي، یوازې د ټولنې یغه پکتیا ته ژمن پاتې شي، او دا غږ سره یو کله څنګه چې ما مخ ویل چې موږ لوی شخړې مخه ونیوله، نو کېدلی شي چې په راتلونکي کې د پکتیا ملي ګټونه په ښه ډول دفاع وکړه شي. په پکتیا کې د کوم ناورین چې روان دی، یا کومې ستونزې چې دي، کوم جنجالونه چې دي، کوم مصیبتونه چې دي په مختلفو برخو کې، یعنی کېدلی شي چې دا ډېر ژر له منځه لاړ شي. بیا هم وایم چې یو شمېر ټولنې دي چې د یو شمېر افرادو تر تاثیر لاندې دي.
مننه رئیس. نوبت ستاده د ځوان فکر په خبرونه کې. ته په پکتیا کې د مدني ټولنو وضعیت څنګه ارزوې؟ د اطلاعات او فرهنګ رئیس په توګه
د کې شک نشته چې په افغانستان کې مدني ټولنې شتون لري، بیا خصوصا په پکتیا کې مدني ټولنې شته، مدني او فرهنګي ټولنې. چې دغه مدني او فرهنګي ټولنې لکه څنګه چې د میز ګډونوالو ویلي، په مختلفو برخو کې دوی کار کړی دی، چې دوی ترینا یادونه وکړله، تکرار ته نظم ولی. یو ټکی چې د دوی نفات شواغه ده چې په پکتیا کې د مدني او فرهنګي ټولنو یو لوی لاسته راوړنه دا ده چې د اتات یا کال راوروسته په پکتیا کې مدني او فرهنګي ټولنې په دې وتوانېدلې چې راډیوګانې جوړې کړي، او راډیوګانې یا مطبوعات یا راډیوګانې چې دي، چې دته ولس عام ولس یعنی هغه که غریب دی او کمالدار دی، چون راډیو ډیر کم قیمت لري او په کم قیمت سره رانیولای شي، نو کولای شي چې د غرش پونکي هم د راډیوګانې واوري. نو د په دې صورت کې د ټولنو وکولای شول چې هغه عامه پوهاوی چې هغه د زده کړې په برخه کې دی، د اخلاق او د روزلو په برخه کې دی، د حق غوښتنې د دولت نه د حق غوښتنې په برخه کې دی، دوی د دې راډیوګانو په وسیله باندې وکولای شول چې د خلک سره یو کې او راټولې چې څو د دولت نه هغه حق او حقوق چې دوی خپل حق دی، مسلم حق دی، هغه ترې نه وغواړي. عامه پوهاوی کې ډیر زیات کار وکړلو، په مختلفو عرصو کې کار وکړلو. ولې په دې کې ځینې ټولنې داسې هم شته چې هغه موقت شکل باندې دا معنا چې ځینې ټولنې داسې دي چې هغه که یو 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 پیښه رامنځته کیږي دا هغې سره دی را جوړیږي. لکه زه به یو مثال ووایم، لکه راروان د ریاست جمهوري او د ولایتي شورا ټول ټاکنې دي. ځینې داسې ټولنې په دې ټولنو کې شتون لري چې دوی په موقت ډول باندې د انتخاباتو د ترسره کولو او د ځان په نفع د چرخولو
په صورت کې رامنځته شوی دی. که دغه انتخابات تیر شي بیا به دغه ټولنې هم منحل شي. نو زه په دغه ټولنو باندې غږ کوم چې تاسو یوازې مبارزه انتخابات د انتخاباتو دپاره مه کوئ، بلکې مبارزه مو خپله د دې دپاره په مخ باندې یوسئ چې هغه د پکتیا د ملي ګټو په پکتیا کې د قومونو د یووالي په پکتیا کې د ولس د بې سوادۍ د کچې د راټیټولو په پکتیا کې د ښځو حقوقو د غوښتلو په پکتیا کې داسې نور هغه شخړې او مشکلات او ستونزې چې موجود دي که هغه د سرکونو په برخه کې وي یا نورو برخو کې وي د دغې غوښتنه وکړي د دولت نه او د دولت نه وغواړي. ځکه که یو څوک څه شی ونه غواړي نو دولت خو چاته دومره وزګار هم نه دی، ځکه افغانستان دومره وران شوی دی چې جوړېدل یې ډېر اوږد مهال ته اړتیا لري. نو که څوک یو شی وغواړي ورته جوړ به کړي. نو که دغه مدني ټولنې د دولت نه خپل حقوق وغواړي، هغه ستونزې او مشکلات لکه اوس د مچلغو بند دی، دې کې شک نشته چې دولتي چارواکي هم د دې غوښتنه کوي. د دولتي چارواکو به دا غوښتنه کړي، د فکتیا والی به هم کړي، خپله د اوبو رسولو ریاست به هم دا غوښتنه کړي. ولې که ولس په یو غږ باندې خصوصا مدني ټولنې دې ته یو شي او په یو غږ باندې لاړ شي وزارت د خپل تاثیر لاندې ونیسي او وزارت ته ووایي چې درې کاله تیریږي ولې زما د مچلغو بند نه جوړیږي، نو دغسې کارونه باید دا ټولنې ورته متوجه شي او د دغې موقتو کړنو نه لاس واخلي او موقتي نشي، یعنی دایمي شکل باندې دوی بدلی شي.
دا اوس تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې د ښځو حقونو ته او همدا ډول عامه پوهاوي پروګرامونو ته باید دوی ډېر کار وکړي. اوس په پکتیا کې دا کارونه سوي دي مدني ټولنې لوري
او ډېر. ما خو تاسو ویلې چې ګوره دوی خصوصا د راډیوګانو له لارې نه، د ځوانانو د غونډو د لارې نه، ورکشاپونو او سیمینارونو د لارې نه دوی وکولای شول ګوره چې د کتاب مطالعې سره خلک ډېر بلد کړل. پخوا چې په پکتیا کې خلکو خصوصا هغه زدکونکو یا هغه کسان چې لوستي دي، لوستي ځوانان دي، دوی نه کول چې کتابتون ته لاړ شي او مطالعه وکړي. ولې د دوی د پراخه کانفایند په لار اچولو سره او د رسنیو د لارې نه د دې لپاره ترویج او کار کولو په نتیجه کې د پکتیا هغه لوستي ځوانان چې دوی اوس لوستي دي او کتاب ته لاسرسی لري او کتاب نه استفاده او ګټه اخیستلی شي، دوی یعنی وزی روزمره مونږ او تاسو وینو د ورځنی حالت کې مونږ او تاسو وینو چې د پکتیا د پونتون کتابتون ته که تاسو ورشي بلان هغه به پکې ډیر سلويخ کسان ناس وي، دوی به کتاب مطالعه کوي. داسې کې تاسو د هغه ټولنو د لارې نه چې دوی کتابتونونه ایجاد کړي دي او موجود دي، لکه خصوصا په مابس کې چې د وختون کلتوري ټولنې یو کتابخانه یا کتابتون ایجاد که مونږ او تاسو ورشو په هغه کې د مابس هغه خپل مامورین او دالته محبوسین چې په مابس کې دي دوی بلان هغه د دوی سره کتاب په لاس کې د داغې نه یو څه زده کوي.
مننه د زدی رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې موضوع مو ده په پکتیا کې د مدني ټولنو کار او فعالیت. د بحث ګډونوال مو دي د توتاخیل ځوانانو شورا غړی محمد رحمان قادری، د مدني ټولنو فعال تاج محمد منګل، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی، او د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی شفا مشپیک. دا بس په دویمه برخه کې یو په دویمه برخه کې له ډاکټر سه پوښتو چې د مدني ټولنو د کار او فعالیت په مخ کې پراته خندونه څه دي.
ملګرو مخ کې هم جنو یادونه وکړه فعالیتونه لتیرو تقریبا هو تو کلور په دې خو ډیر ګړندې سوي او ډیر خروان دي مثبت لوري ته. خو یو لړستون زیسته هغه داستون زی چې یو خو رئیس مخ کې اشاره ورته وکړه موقتی ټولنې دي چې هغه سیزنی به ورته ووایو د ټاکنو لپاره یا د یو بل پروګرام لپاره جوړې سي او د هغه په خاتمه ده بیرته له منځه ځي. او د دې یادونه ضرور بولم چې موږ کله هم غونډې کړې دي زموږ سره اطلاعات کلتور ریاست پکتیا کې ډېره مرسته کړې ده. د مدني ټولنو ګډه جرګه جوړه کړې وه، موږ ته خپل ځای راکړی و. په هماغه غونډو کې په هغه تالار کې به د اطلاعات کلتور رئیس همدغه ټینګار کوو چې تاسو ځان رجستر کړئ، ثبت کړئ او بالاخره دغه پلتونه دوامدار وساتئ د پکتیا د حقونو د غوښتنو لپاره. خو ځینې کسان ځینې ټولنې وي چې همدا شی پاتې شوي، ځینې لکه ما چې مخکې مویلې چې هغه سیزني وي یا تر کوم ټاکلي هدف پورې وي هغه وروسته بیرته ختمېدلې. یو لړ ستونزې خو دا وي چې موږ له دولت نه په ځانګړي ډول د اطلاعاتو کلتور د ریاست نه
غوښتنه مخکې هم کړې ده او دوی هم دغه مسله ممکن تعقیب کړي وي. اوس هم ترې غوښتنه کوو چې هغه ټولنې چې هغه رسمي جواز نه لري او تر یو لنډ مهال پورې خپل فعالیتونه مخته وړي یا تر یو خاص ځانګړي هدف پورې وي، دوی باید د دغو په لمنځه وړلو کې یا په پالولو کې باید دوی کار واخلي. یعنی هغه باید دې ته سوق کی او تشویق کی تر څو مخپل هغه د ثبت او رسمیات مسله سرته ورسوي، بیا دوی مجبوري کی چې خپل کارونه مخته یوسي، کال په کال باندې خپل اسناد هم نوي کی. یو دا ستونزې دي. دویم مسله دا ده چې د ځینو ټولنو ترمنځ یو لړ ستونزې شته، خو هغه هم دومره جدي نه دي چې هغه د ځینو خاصو اشخاصو یا د ځینو کړیو په لخوانه استعمالیږي په مختلفو برخو کې، د هغه نه د سپر په ډول باندې کار اخلي. دریم مشکل، غټ عمده مشکل هغه دا ده چې په مرکزي کچه باندې دولت مدني ټولنو ته قائل ده په مکمل ډول باندې موږ چاورو له کابل نه په کابل کې چې هر فیصله کیږي، هر پریکړه کیږي، هر یو پراختیایي پلان چې وړاندې کیږي په هغه کې د مدني ټولنو یو ښه ونډه موجوده وي، کسان راځي. خو بدبختانه په سیمه ییزه کچه باندې د ولایتونو په کچه باندې نه یوازې پکتیا بلکې له نورو ولایتونو سره هم ګاډي کې لرو، ملګري لرو، کسان لرو، هلته ورځو، غونډو کې نه دوی راځي. په ولایتي یا په سیمه ییزو کچو باندې مثلا د زون په کچه یا په ولایتي کچه باندې اړوند ولایتونه له مرکز نه علاوه نور ټول دوی مدني ټولنو ته په خاص طرقه ځکه نه ګوري چې هغه څنګه چې لازمه ده یا څنګه چې دولت یا قانون دوی ته حق ورکړی ده په همدې ډول باندې دوی په مسایلو کې نخ کېلوي. دا یو بله ستونزه ده. په دې کې د دوی فعالیتونه هم تتیږي او هغه مدني فعالان چې موږ لیدل هغه له خپل کار او له خپل هڅو نه مایوسه کیږي، بالاخره فعالیتونه پرېږدي او په یو بل خوا باندې ځي. نو موږ له دولت نه دا غوښتنه لرو چې دوی باید د مدني ټولنو خصوصا په سیمه ییزه کچه باندې د مدني ټولنو هغه فعال کسان چې هغه دغه لس کاله دولس کاله او پنځلس کاله موږ وینو کار کوو، دوی باید په هر پروګرام کې داخل وساتي او د یو مشورې کې واخلي.
مننه قدری صاحب، تاسو راته وایي سره د مدني ټولنې کار کوي په وړاندې به مشکلات هم موجود وي، دا مشخص که مشخص راته وایي
که اجازه راکړئ مخکې دې خاطر سری صاحب کوم پوښتنه وکړه، یو څه حساب کوم. هغه د ښځو حقوق کوم شاید چې موږ خپل ولسوالۍ کې هغه کمښت لیده، هلته نه و، هغه د جنکو یا د جنو لپاره مدرسه وه چې د هغه لوازم او تجزیه او کتابونه او هر څه وکړل چې بالاخره دولت ته فکر پیدا شو چې هغه مدرسه رسمي کړه. راست معرف راځم ستا پوښتنې ته، او هغه دا چې اوسنۍ ستونزې شته، هغه دا دی چې بعضې مدني ټولنې ته داسې نوم ورکوو ټاکنیزې ټولنې، کله چې مثلا کوم دوی د لنډ وخت لپاره کوم هدف وي دوی سره منجنسم کیږي، راټولیږي، د خپل د شخصي ګټو په خاطر باندې هلې ځلې کوي، نه د ملي یا د هېواد په کچه یا د خپل د ولایت په کچه باندې. یو لړ نور خنډونه لرو په مخ کې، هغه دا چې مثلا دولت کله کوم کار نه کوي، هغه ځوانان چې هغه سپېڅلي وي، پاک وي، باشان ته لمن نه وایي، دامنه چې نه غواړي چې بعضې معاملې پټې پر شا ته سره شي، نو هغه په هغه مسله کې شریکوي نه، هغه هېڅ ناګه پاتې کیږي، هېڅ څوک حواله نه ورکوي، نه څوک خبروي. او بله مثلا چې ډېره مهمه مسله ده، هغه د نور مدني ټولنې په ټکر کې، چې کله چې یو څوک یو هدف لري، یو هدف یا موخه لاس راوړل غواړي، بیا څه ضرورت ده نورې ټولنې جوړېږي. موږ په دې باندې روادار نه یو چې ټولنې مدني ټولنې ډېرې وي، موږ کیفیت کار ده، کار زیات وي، زیات دغه انرژي دې په دې کې ولګېږي چې زیات کار وشي د خلکو دپاره. یو بل شی چې مثلا موږ د ریاست اطلاعات کلتور د ټولنې دوی پورې مربوط کېږي، هغه غواړو هغه ټولنې چې دوی اساسنامه ونه لري، دوی مرامنامه ونه لري، دوی جواز ونه لري، هغو ته باید د فعالیت اجازه ورنه کړي. هر ټولنه باید خپل هر اقل پنځه کلن پلان ولري چې دوی به بوس څه کوي، بل کال ته څه کوي، بل کال څه کوي. اوسنۍ ټولنې اکثریت سره پیدا شوي دي د دې په خاطر پیدا شوي چې یو سیزن ووي، هغه نه وروسته بیا دوی ټولنه نه وي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې د خلکو سره مو کار کړی وي، همدوی ته دا ذهنیت ورکوو چې تر څو دوی هم د موږ پر کم کوم کړنې چې هغه چې واقعا ملت دپاره رښتینې کړنې کوي، هغوی د موږ نه تقلید کړي، او دوی هم یا د موږ سره یو ځای شي، او یا هم دوی داسې کړنې مخې شي. زه تاسو ته مثال درکوم، تېره ورځ موږ یو ولسوالۍ تللی وو حال په دا هر یو دا اعلان کوو کوم کړنې چې مخکې مونږ کولې مثلا کورسونه زمستاني کورسونه برابرول د موږ نه مخکې چې موږ اعلان کړو دوی اعلان کړلی د دې په خاطر باندې زه یو ښه نه وخت بولم ځکه دا یو علمي مبارزه ده یو علمي د یو بل سره رقابت ده خو ولې دا باید دوامداره پاتې شي همداسې علم په ډګر کې باید مبارزه وکړي او خنډونه چې د دې په خاطر باندې چې حل کړو مثلا یا حل کړي دولت باید ځوانانو تر فعاله ونډه ورکړي د پروژو په مسله کې نورو مسایلو کې چې تر څو نظارت وکړي تر څو یې تعقیب کړي همدارنګه ریس صاحب ویل چې بعضې پروژې دي همدغه ځوانانو باندې کېږي چې دوی راپاڅېږي یا تعقیب یې کړي د مشلغو ډیم تقریبا موږ درې کال څلور کاله کېږي هر کال موږ دپاره افتتاح کېږي ولې بیا څوک نشته چې هغه تعقیب کړي همدغه ځوانان هم دا تقاضا د مدني ټولنې چې دوی یو ګډ یو یو کمیټه جوړه کړي د سپین ږیرو سره تر څو د ولایت لارې د وزارت لارې د پارلمان لارې تعقیب شي او هغه کارونه پر مخ بوځي.
مننه قادری صاحب. منګل صاحب تاسو هم راته ووایي په لنډو خپل نظر را سره شریک کړئ چې مدني ټولنو په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي پرته له دې چې ډاکټر صاحب او قادری صاحب یادونه
د ملګرو د خبرو په تایید یو هم مدني ټولنې دي چې د مدني ټولنو په وړاندې خنډ دي هغه ملګرو ورته اشاره وکړه چې ځینې موسمي ټولنې دي یعنی دی ولند محل دی پر رامنځته کیږي دی ولند هدف دی پر رامنځته کیږي چې دا په خپل د ټولنو غبور لیمن جوړي دی غو ټولنو چې هغه دوامدار کار کوي هغه رښتونه کار کوي موسمینه دی یعنی دی دغه باور رقم کړی دی او بل غوایم موږ په دې ورستیو کې دی ولسی مبارزینو په نوم یو نوې حرکت شروع کړی دی چې په دې کې مختلف ټولنې دي بدبختانه د ځینو موسمي ټولنو د لاسا په دې پروسه باندې خلک شک کوي د شک پوسټر غوته ګوري دغه مبارزه د دې لپاره ده چې په پکتیا کې پر مثال د میچلغو باندې چې ملګرو ورته شراو کړل چې درې کلو کې باید بشپړ شوی وي چارې دوه کاله تیریږي تر اوسه ابتدایي چارې نه دي بشپړ شوی هم دا د ضرورت سره کوي چې ډېر ځینې بودیجه یې ویل کېږي چې استر شوی ده همدغه چې پلاج منګل ولسوالۍ کې سړکونه دي چې بودیجه یې استر شوی سړکونه نشته همدغه چې په جانخیل ولسوالۍ کې همدغه چې په ضرورت کې دي همدغه په زدران سیمو کې چې حالت د خوانځو دروازې تړل شوی دي حرکت د دې لپاره مته شو د خو بدبختانه ځینې موسمي ټولنې دي چې یعنی په خلکو باندې په ټولنو باندې چې لیکتونه کار کوي خلک شکمن کیږي یو بل لوی ستونزه چې دا هغه د مبارزه د ولسی مبارزینو موږ یو کانفرنس ورکول مخکې دې چې کانفرنس ورکو دوستان سره راجم ول ټول مدني ټولنې تر شپې یو ل صبحجو پورې هم ته ملګرو ته تهدیدونه ول د ټلیفون د لارې فشارونه ول چې دا کانفرنس باید ورنکل شي همداسې مختلف ستونزې دي یعنی موږ اوس هم دلته مدني ټولنې چې بخوای کار کړی یا اوس کار شروع کړی دی هغه تهدیدېږي حتی ژورنالیستان هم تهدیدېږي په پر مثال یو ژورنالیست دی پساد پرده پورته کوي کله چې دی پساد ریپورت ورکوي هغه ته مستقیمه نختار ورکول کیږي ژورنالیستان هم نشي کولای چې خپل فعالیت وکړي یعنی دلته ډیر نور داسې ګوښونه دي چې موجود دي بیلابیلو کړیو لخوا موجود دي حتی د چارواکو لخوا دا تعدید موجود دی موږ نشو ویل چارواکي باید موږ سره مرسته وکړي یو چانه چې موږ د مرستې ته ولرو دی غیر خو تعدید سره موږ مخامخ یو نو هیله ده چې په مرکزی دولت دې ته پام وکړي چې مدني ټولنې خپل فعالیتونه تپریږي تر څو د دولت سره وګ وګا دوی هم خپل مدني لري خپل چارې سره کوي
مننه رئیس حلاري راته وای حلاري څه ستونزې خو دی یاد کړي خندونه پاته خندونه دوی یاد کړل او حلاري به تاسو سره هم
نو حلاري خو دا دی چې په لومړي سر کې چې لکه څنګه چې دوستانو ویل چې ستونزې شته د دې لپاره باید د مرکزی دولت نه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځانګړي بودیجه معلومه شوې ده او ځانګړي بودیجه ورکول کیږي مددین حرکتونو ته دغه ډول کې د افغانستان په دولت کې د وزارت مالی لوري نه یو ځانګړي بودیجه د مدني ټولنو په واک کې ورکړل شي خو البته ټولنې باید مخکې نه تثبیت شي چې آیا کومې ټولنې دي چې واقعا د افغانستان د زوریدلې کړېدلې او زوریدلې ولس د ګټو د فار کار کوي ملي ګټو د فار کار کوي هغه ټولنې باید تشخیص شي ځینې ملګرو دا یادونه وکړه چې د اطلاعات کلتور ریاست د ټولنو د جواز په برخه کې باید هغه وکړي همکاري وکړي زه دا وایم چې د ټولنو جواز خو اول د اطلاعات کلتور وزارت نه ورکوي د ټولنو جواز د عدلی وزارت ورکوي او د دوی چارم باید زمنګ نه په زیاته پیمانه باندې د عدلی وزارت باید دغه کې نظارت کی خو بیا هم هغه ټولنې چې په پکتیا کې کار کوي او زمونږ سره سب نه دي په مختلفو ارسو کې مونږ د دوی
هغه ټولنې چې لکه مخکې ورته ما یادونه وکړله چې موسمي دي یا داسې ټولنې په دې کې شته چې دوه یا درې نفره سره راغونډ شوي دي وایي زه ټولنه یم حق غواړم. موږ د داسې ټولنو مخه نیولې د دې په وړاندې باندې موږ مبارزه کړې ده مخکې هم کړې ده او بیا بیا هم کوو. دغسې ټولنو ته موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو ځکه دی دی اول لاړ شي که څوک زمانه حق غواړي نو اول دې ځان قانوني کړي. یو ټولنه چې قانوني نه وي زمانه حق څنګه غواړي؟ نو بله خبره دا ده چې انجوګانې چې په پکتیا کې د مدني ټولنې د پیاوړتیا دپاره کار کوي دوی نه مې هم هیله هم دا ده چې دوی د هغه واقعي ټولنې چې د پکتیاوالو په درد باندې دوا دي هغه ټولنې دې معلومې کړي هماغو مشخصو ټولنو ته دې د پنډ ورکړي هغوی ته دې ورکشاپونه دایر کړي هغوی ته دې په واک کې بودیجه ورکړي چې دوی ترنه سالمه استفاده وکړي. د دوی نه مې هیله هم دا ده خو زمونږ خو صرف د دوی انسجام دی د دوی په انسجام او پر غونډولو کې موږ ډېر زیاتې هڅې کړې دي ولې ستونزې شته دی کله کله په موږ باندې هم ځینې ټولنې نیوکې کوي چې والا دوی یو لوري ته کار کوي بل لوری که ضعیفه کوي. که غواړي چې په بل چا باندې نیوکې وکړي غواړي چې دولت سره موازي اوګپ اوږه کار وکړي نو دوی د ځان قانونمند کړي یو ځل د دوی ځان قانونمند چوکاټ ته وغورځي په قانون کې دي خپل ځان راولي د هغې نه وروسته دي. نو زما په نظر باندې د دوی د حل لار همداده چې هغه ډونران هغه مرستندویه هیوادونه یا مرستندویه موسسات چې په پکتیا کې او په افغانستان کې د مدني ټولنو د پیاوړتیا لپاره کار کوي مشخصو په ملي ګټو ته ژمنو ټولنو ته د بودیجه په واک کې ورکړي او دویمه د حل لاره چې بیرته تکراروم چې د مالیې وزارت د لورې نه د دوی ته یوه ځانګړې بودیجه په واک کې ورکړي.